په خپل یو انسان چې وینه ورکوي آیا آلتیا لریچ باید په کال کې یو ځل یا دوه ځل وینه ورکړي؟
ډیره ډیره مننه نوري صاحب. مخکې دینه چې بس په دې رابطه باندې خبرو وکړو چې دغه انسان څو وارې وینه ورکولی شي په کال کې، کوم حالاتو کې ورکول کېږي، کوم انسانان د وینې اخیستلو ته ضرورت لري، وینه چې وانخلي څه مشکلاتو سره مخامخ کېږي، په دې رابطه باندې غواړم چې تاسو لاندې معلومات ورکړم.
مهرباني.
اول دا چې دغه وینه زموږ ستاسو په بدن کې چې کومه ده، دغه اکسیجن هم د وینې په سرو کرویاتو کې موجوده، او همدارنګه ټول غذایی مواد، لکه څنګه چې یو انسان هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. همداسې زموږ ستاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. د بدن ټول حجرات، هغه قلبي حجرات، هغه د ګردو حجرات، هغه د ینې حجرات، هغه د اعصابو حجرات، هغه د بدن د نورو برخو حجرات، نو دغه ټول حجرات اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لري. همدغه د بدن ټول حجرات ته د وینې د لارې نه هم اکسیجن رسیږي، هم غذایی مواد رسیږي، او دغه اکسیجن او غذایی مواد بیا د رګو د لارې نه چې په رګو کې، یعنی هغه شریانی وینه چې پاکه وینه ورته وایي، هغه زموږ ستاسو د بدن ټولو برخو ته هم اکسیجن او غذایی مواد رسوي. کله چې په بدن کې د وینې کمبود رامنځته شي، نو په همدې اساس باندې د بدن ټولو حیاتي ارګانونو ته او همدارنګه د بدن ټولو حجرات او انساجو ته په کافي اندازه سره اکسیجن او غذایی مواد نه رسیږي. نو چې کله ونه رسیږي، هغه نو د قسمه قسم مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو په همدې اساس باندې د وینې کمیدل زموږ ستاسو د حیات سره مستقیم من رابطه لري. کله چې وینه کمیږي، نو په هغه صورت کې دغه د وینه د ورکولو اندازه هم معلومه ده. کله چې هیموګلوبین 2 ګرام څخه په 1 دسی لتر کې کم شي، نو باید د اشخاصو ته وینه ورکول شي، او یو یونټ یا 500 سی وینه چې د هغه 1 ګرام هیموګلوبین پورته بیایي. کله چې دغه د هیموګلوبین اندازه د انسان په بدن کې 8 ګرام څخه پورته وي، نو په هغه صورت کې باید دوی ته دوایان ورکول شي. که چیرته مختلف الامراض هغه ار مرض جدا تداوی ده، او که چیرته علت د کمخونی سرطانی امراض وي، ځکه سرطانی امراض کې په اډوکو کې وینه نه جوړیږي، بیا موږ کولای شو چې د مریضانو ته د اماغه سرطانی دواګانو د کیموتراپی او رادیوتراپی او شیموتراپی په څیر کې دغه وینه هم مریضانو ته ورته ورکړو. کوم اشخاص ته وینه ورکولای شي؟ څلور عمومي ګروپونه دي چې هغه په وینه کې موجود دي، او فرعي ګروپونه چې دي هغه په بیرونو ګروپونه دي. دغه څلور ګروپونه چې یو بل ته وینه ورکولای شي، دا ډیر مهم دي. اول او ګروپ دا بیا سپر ګروپ، دوهم ای بی ګروپ دا، دریم چې دا بی ګروپ دا، څلورم چې دا ای ګروپ دا. او ګروپ د دې ته جنرال ډونر وایي. هر دیوینه هر څوک چې هر ګروپ ولري، هغه اشخاص چې دغه دیوینه ګروپ او وي، هر چاته یا د وینې ګروپ یې صفر وي، هر چاته وینه ورکولای شي چې دې ته جنرال ډونر وایي. او همدارنګه هغه اشخاص چې هغوی ای بی ګروپ ولري، نو د ای بی ګروپ له هر چا نه وینه اخیستلی شي، خو هیڅ چاته بغیر د ای بی د وینه نشي ورکولای. او همدارنګه د بی والا چې دې ستنه بینه هم وینه اخیستلی شي، هم بی ګروپ ته وینه ورکولای شي. او د ای ګروپ والا اشخاص کوم دي؟ هغه د ای ګروپ والا نه هم وینه اخیستلی شي، هم د ای ګروپ والا ته وینه ورکولای شي. مخکې له دې نه چې یو څوک یو چاته وینه ورکوي، نو باید دغه د چا په نس باندې چې وینه ورته ورکوي، د په وینه کې مختلف هغه ساري امراض چې د وینې لار انتقالیږي، هغه معاینات باید وشي. او همدارنګه په کال کې یو ځل نه نیول تر دوه ځله پورې هر انسان کولای شي چې یو بل انسان ته وینه ورکړي. دا صحت لپاره هیڅ تاوان نه ده، بلکې صحت ته فایده لري، ځکه زموږ ستاسو په اډوکو کې وینه په نارمل حالت جوړیږي. نو زموږ ستاسو صحت لپاره کوم تاوان نه لري که چیرته موږ په کال کې وینه ورکو. بعضې امراض چې هغه امراضو په نتیجه کې یو اس کولای شي چې هر درې میاشتې د تداوی په رابطه باندې باید خپل وینه یو چاته ورکړي. مثلا پالیسایتیمیا، په هغه کې د وینې غلظت فوق العاده زیاتیږي، د هیموګلوبین اندازه چې په 1 دسی لتر کې 10 ګرام نه پورته شي، دا اشخاص کولای شي چې والنتیر هم د تداوی په رابطه باندې هم یو چاته وینه ورکړي.
تاسو خو رڼا په واچوله، کوم کسان وینه ورکولای شي او کوم نشي ورکولای؟ لنډه رڼا په واچوي.
نوري صاحب، اول کچیرته یو څوک اول باید دې باندې پوه شي د وینې نارمل اندازه څو د انسان په بدن کې پنرانو کې په خپل د وینې اندازه چې نارمل وي هغه 12.5 ګرام په یو ډیسیلیټر کې ده او په خزو کې چې ده 12.5 ګرام په یو ډیسیلیټر کې ده نارمل اندازه ده. یو انسان
بله ډاکټر صاحب دا خو باید یو څوک لاړ شي تر اوسه پورې ګومانم چې په افغانستان کې ډیر خلک نه پوهیږي چې د وینې ګروپ څه دی باید لاړ شي وینه ورکړي لابراتواري معاینه باید شي نه په ټوله کې راته ووایي چې مخکې له دې چې یو څوک تصمیم نیسي وایي چې زه غواړم وینه ورکړم مثلا څوک یې ورکوی شي څوک یې نه شي ورکولی مخکې له دې چې لابراتوار ته لاړ شي او وینه تجزیه او تحلیل شي
اول خو باید دا ده چې باید مخکې له دې نه چې یو څوک چاته په وینه ورکوي که چېرته ساري امراض ولري مثلا تور او سپین زیړه چې هغه ته هیپاټایټس ټایبیوټایسي وایي که چېرته دا د یو چا په نیز باندې موجود وي او فعاله شکل وي هغه چاته وینه نه شي ورکولی مثلا یو څوک د ایچ آی وي یا ایډز ولري دا یو چاته وینه نه شي ورکولی بعضې نور ساري امراض چې هغه په وینه کې وي نو هغه یو چاته وینه نه شي ورکولی خو که چېرته دغه ساري امراض که هغه وایرسي وي که هغه بکتریاوي وي چې انسانه بل انسان ته انتقالیږي هغوی نه شي ورکولی چې وینه ورکي مخله دې نه چې وینه ورکوي باید څو کار وسی اول باید وګینه کې د ساري امراض باید معاینه شي چې دا اشخاص وب ساري امراض نه لري دوهم باید هیموګلوبین اندازه معلومه شي په نرانو کې باید هیموګلوبین اندازه د 12.5 ګرام څخه کم نه وي په خزو کې باید 12.5 ګرام نه کم نه وي که چیرته کم وي دا اشخاص هم وینه نه شي ورکولای دا هم د کم خوري فاتې شي که چیرته د هیموګلوبین اندازه نورمال وي کم خونه نه وي کولای شي چې انسان ته وینه ورکي وینه ورکول به د دوی په صحت باندې هیڅ کوم منفي تاثیر نه لري بلکې د دوی په صحت باندې مثبت تاثیرات اچوي.
د وینې د ورکولو لپاره مشخص عمر هم مشخص شوی دی یا مثلا وزن سره هم ارتباط لري نه لري؟
وینه ورکول اول خو د عمر سره کوم اغه نه لري وکولای شي چې دغه ټول ځوانان چې ځواني حالت ورسیږي یو چاته وینه ورکي او بل وینه د چاقي سره کوم رابطه لري وینه په خپل
مثلا ډاکټر صاحب له اویا کالونو پورته څوک کوم وینه ورکولای شي کوم لري له اویا پورته وی له شپاړسو ولسونو ښکته
نه ماشومانو کې اکثر یو ماشوم نه شپاره سره نه دوه سره چې کمی اغه اکثر وینه نه ورکی وینه باید ورنه کی او د اویا او نه پورته نظر دي چې هټه باید وقتل شي که چیرته مزمنه التهابي امراض ولري اکثر دغه مزمنه التهابي امراض د اویا کالنی نه ورسره رامنځته کیږي نو بیا په هغه صورت کې د اشخاص کاملا د کمپونی سره مخامخ کیږي او بیا وینه نشي ورکولای خو په هر صورت باندې که په مجموع کې دا چې موږ ورته اشاره ورکو که چیرته یو څوک او چاته وینه ورکوي نو د وینې اندازه باید وکړل شي که چیرته په نارمل حالت کې د اویا کلنۍ نه وروسته هم وینه ورکولی شي او که چیرته وینې مقدار کم وي په ځواني کې هم وینه نشي ورکولی که په نارمل رینج کې په هر حالت کې کولی شي چې یو بل انسان ته وینه ورکړي د وینې ورکولو نه مخکې باید ګروپونه د دواړو تعین شي چې چاته وینه ورکوي دغه ګروپ هم باید تعین شي چې څوک چاته وینه ورکوي دغه ګروپ هم تعین شي لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړله یو څوک نشي کولی چې د ګروپ او صفر وي او یو څوک چې وینه ته ضرورت لري دغه ګروپ ای بي وي ای بي ته نشي ورکولای ځکه بیا د دې په مقابل کې ریاکشن راځي عکس العمل راځي حتی دا مریضان انفلاکټیک شاک ته ځي او 15% مریضان بیا خپل ژوند هم له لاسه ورکوي.
دا خو ډاکټر صاحب د خپلوانو یا د دوستانو ملګرو ترمنځ شو که څوک ناروغيږي او بل په کور یا په کورنۍ کې پیدا کیږي وینه ورکوي که راشو دغه عمومي د وینې د ورکولو جریان ته ډېر ځلې کمپاینونه کیږي په تیرو نږدې شلو کلونو کې موږ د ډېرو کمپاینونو شاهد وو چې له خلکو غوښتل کېدل چې خپله وینه ورکړي په د بانک د وینو کې وینې ذخیره کېدې په ټوله کې که راشو دې خبرې ته مخکې تاسو یو څه یادونه وکړله چې وینه د انسان صحت د وینې ورکول صحت تهم خده که په ټوله کې مثلا دغه سی غوښتنه کیږي یا په نورمال حالت کې خلک آیا په افغانستان کې وینه ورکوي نه ورکوي او تر څومره حده پورې دغه موضوع دود ده تاسو چې په خپله یو ډاکټر یاست آیا د وینې د کمښت سره مخامخ شوي یاست پرته له دې چې د کورنۍ غړي پیدا کړي چې ورش درشي او وینه معاینه کوي آیا بانک د وینې شته ده چې له هغه ځینه وینه ترلاسه کوي؟
نوري صاحب دا ډېره ښه پوښتنه ده که چیرته یو څوک وینه ورکوي کیږي نو هلته هر څوک ورکولی شي کله چې وینه ورکي که په یو شپخانه کې چې بلډ بینک موجود وي یعنې دا د وینې بینک موجود وي یا په خپله په هر ځای کې دغه دیوینې بنکونه موجود دي الته خپل خاص ماشینری ده چې الته وینه ساتل کیږي نو بیا په هغه صورت کې دا وینه ورکول کیږي وینه الته ساتل کیږي د بیا دی وینه ګروپ ته نیږي دغه نو وروسته د ضرورت په وخت کې هر څوک کولای شي چې هغه خپل مربوطه ګروپ وینه د هغه د وینه د بین څخه ترلاسه کړي یا دا چې یو څوک یو ګروپ وینه ته ضرورت لري او د سره هغه نه وي دا باید لاړ شي د خپل وینه عمل ته بین کې ورکړي بین کې چې ورکړي د مقابل کې هغه ګروپ دی ویره چې دای وته ضرورت لري د وینه د بین څخه یا د بلډ بین څخه اخیستل شي نو ما په مجموع کې کچیرته امکانات موجود وي هر څوک باید په کال کې یو ځل یا دوه ځله 1500 سی سی چې یو پوینټ وینه دا ورکول شي دا د انسان صحت لپاره فائدہ لري دا چې په بین کې خون کې ذخیره شي بیا د ضرورت په وخت کې هغه د بین کې خون والا هر چیز دغه په شبخانه کې مرزانی مثلا یو څوک د مریضان دی په افغانستان کې د سرطانی امراض دیوینه امراض دیوینه سرطانی امراض در فوق العاده زیاتې نو دا اړو کې وینه نه جوړي دا د کمپنی سره مخامخ کیږي د کول شي چې دوی د مرکزی به یو هغه مرکزه په خاره کې چې د ستر دی د امغه ګروپ څخه دوی استفاده کوي چې کدي پایواز دی ویني ګروپ د خپل مریض سره مثلا ما شو نظر دی کولای شي چې د خپل وینه په خون پوهي دی خو په یواز کې د خپل مریض د ګروپ د مربوطه مریض د ګروپ مطابق وینه ترلاسه کی نو وینه چې د لکه مخې مچ اشاره وته وکولا دا مثلا د انسان ته حیات ورکړي ځکه چې په وینه کې اکسیجن او غذایی مواد دي او زموږ ساسو د بدن ټول برخې او حجرات او محتاج اکسیجن او غذایی مواد د ضرورت لري چې دا ودنه رسیږي نو مریض خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي او حیاتي ورکارونه خپل فعالیت دیږي فعالیت له منځه ځي
مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو هم ټلیفونونه کوي ډېرې پوښتنې به اوریدونکو هم لري تاسو دغه پوښتنې در سره یادداشت کړئ بلې قدرمنو اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده له ازادي رادیو نن مو موضوع دی وینې انتخاب کړی دی یا غوړه کړی دی هغه هم په دې پلمه چې بل سبا دی وینې دی ورکولو نړیواله ورځ ده خدای چې پر همدې موضوع هم را سره خبرې وکړې دی وینې د ناروغیو پرته د آیا کلمو وینه ورکړې ده نه مو ده ورکړې او که په دې هم را سره وغږیږئ په همدغې مشخصې موضوع د سکایپ لارې هم کولی شئ چې را سره تماس ونیسئ راډیو ټکی ازادي مو هم د سکایپ آدرس دی او دغه راز دغه شمېره بیا در سره یادداشت کړئ واتس اپ شمیره ده وړیا شمیره ده 00420221120401. ازادي رادیو ده یو اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنه او لکم زمو تماس نیولای
نوري صاحب محترمه ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم همدرد در سره پاړی کا کین لغمان
همدرد صاحب خبرونه ته خراغ لاست کلمو وینه ورکړي
ویلا کوم ورکړې دا نو سر خو زه برا سو خپل مطلب
څه ده کراس کم دغه زما پښتنه تاسو بخنه غواړم کلم ورکړې دا وینه
یو لاس کاله مخکې
لاس کاله مخکې څه شول چې وینه ورکړله دی وینه بانک ته ورغلې کوم ملګری یا دوست چې وینه ته اړتیا درلوده ور مکړه
لا بس یو نه پیژنګلو زنانه واو بس هغه ماشوم تکلیف یو هغه ته ضرورت و هغه ته بس یو تا موږ نه درخواست وکړه ته ورکړی و نور
کله چې مو وینه ورکړه لوینې ورکول ورسته کوم د احساس درلوده دي ناروغي یا کوم جانبي یا عوارض دي چې درلودل کنه
یار ابو نوري سوال تا هغه مریض ډیر بی سوره و کنه او موږ په زنده ما هغه مریض موږ سره سر پناه تشویش شو د خاص پینه و بوسوي خود سه مرګرو راته جوس مو سره وړه ور مرګری مرا سره ول کنه او وینم خاصه پا و کنه لکه ډاکټر مخه خاص لوي وینه د سپا د کنه
بیا څه شو چې ناروغ جوړ شو تاسو په وینه باندې
ناروغ جوړ شو دغه نیمه شپه مو او د څه مدیر ته ورهم کې هغه سړی راغی کنه کې دی چې هغه سړی د ما هغه غوري
څه احساس مو ورسته کوه او څه احساس لري چې د اقل دی او چا جون خو مشغوره لیدي
یار نوری صاحب کده منګا پدی ورډو کی باندې دبل چارج ځوان غورل کی یو ډیر چارج غورل کی بیت خرپه ونه کی زکه که بس دبل چارج ځوان غورل لخپل ځوان نم ډیر ضروری دی زکه منګ پتی او بل زندګی دین کلا
مننه هم در صاحب ک پختنه مشخص لري لطفا مشخصه پختنه وکي بله هم در صاحب مشخصه پختنه ل ډاکټر صاحب احمد زین ته پختنه لري مهرباني چې نور اوریدونکو ټلیفون نه کوي
اوري نوري صاحب
السلام علیکم.
بله بله همدر صاحب زما غږ اوري. بله ستاسو غږ زه اورم. مهرباني. قدرمن اوریدونکو د واتس اپ لاره مو د نور اوریدونکو هم تماسونه نیولې دي. په عین حال کې دوه کسه موږ نشو اخیستلی. بل ډاکټر صاحب که تاسو در شو ټلیفوني اړیکو کې موږ ستونزه لرو. موږ ستاسو غږ نشو اخیستلی فعلا. احمد صاحب مخکې د همدر صاحب خبرې مو واورېدلې. د وینې ورکولو وروسته چې یو د ته ځینې سپارښتنې شوي وي، کله چې یو انسان وینه ورکوي بیرته چې هماغه خپله وینه پوره شي څه باید وخوري؟
ډېره مننه ورې صاحب. دا چې کله څوک وینه ورکي، وینه چې ورکي نو د بدن هغه حجم دوراني چې ورته وایي انټروواسکولر والیوم څه کمیږي، نو دې مریضانو ته څه ګنګسیت او خستګي د شای پیدا کیږي. او فشار کې چیرته وینه ډېره کم وي او زیاته وینه ورکي، فشار یو څه اندازه راشي کیږي. دې مریض ته اول خو باید بیرته دغه حجم دوراني پراسي یو څه اندازه مایات ورکول شي. د میوې جوس هر څه وي شوتي وي کوم مایات وي بیرته بدن جذب کی او د بدن انټروواسکولر والیوم یا حجم دوراني پراسي چې فشار چې دغه نارمل حالت وګرځي او ګنګسیت منګسیت دام په نظر شي او د بدن ټول حیاتي ارګانونو ته لکه دماغ، خپل زړه، ګرده، جګر دغه د وینې جریان یا پرفیوژن ورته به نارمل حالت راشي. دا یو. او بل د دې لپاره که چیرته مثلا یو داسې عجله واقع وي او د وینې مقدار له 200 ګرامو څخه کم شو یا دا چې خوانه هم کم وي، روزانه زموږ ستاسو بدن ته نورې صاحب یو میلی ګرام وسپنه جذبیږي او یو میلی ګرام وسپنه بیرته د بدن څخه د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې له بدن څخه ضایع کیږي. او یا دا چې یو څوک چاته وینه ورکړي، دلته هم وینه ډیره زیاته د بدن څخه د وسپنه کیږي. نو دې اشخاصو ته پکار ده ټول هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره وسپنه ولري، دغه څخه زیات استفاده کړي، مثلا لکه غوښه، خصوصا جګر او همدارنګه د میوجاتو نه استفاده وکړي. نو دا به ان شاء الله بیرته وجود کې کومه وینه وسپنه کم شوې ده هغه بیرته جبرانیږي او بیرته دغه شخص نارمل حالت راځي. او دا کوم د تشویش خبره نه ده. که چیرې دا شیان هم وانخلي، د پتن د وینې ورکولو نه وروسته مایات واخلي، دا هم ورته کفایت کوي. بیرته زموږ ستاسو د بدن اړوکي دا وینه پرکوي ان شاء الله. کومه خاصه هیڅ ستونزه د اشخاصو نه ده متوجه.
مننه. بل اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنه او لکم زمو تماس نیولای.
السلام علیکم نور صاحب، علاجره ولا رجول بيدار بخير خیرتی.
مننه کور ودان. څوک علیکم زمو تماس نیولای.
ډیر مننه سره کسان سبلا چې ګزیره کابل مې لیکنه ډاکټر ساتم دی. ډیر سلامونه وامه
لکه تاسو ورو وغږی چې اوریدون کمپوس شتا تاسو سوې. بلې، نن موضوع مو دی وینې د تاسو خپل په ژوند کې وینې ورکړي ده.
بېلکل مو شکر دی خدای پاک سره. زموږ ډیر وینې ورکړي ده. بیا بیا مرکو، بیا بیا مرکو، بیا بیا مرکو. زه ډاکټر ساتم دا پښتنه
څوزلې دی ورکړي ده.
پنځزلی ما هي ستلې ده په درې کال کې. ما پنځزلی وینې ستلې ده خدای په دې کې راول.
تاسو نه غوښتنه شوی و چې وینې ورکړي؟ خپل خپلوانو ته ورکړي او ورغلي وي روغتون ته وینې ورکړي.
یا یو فلخ په کابل کې به د ملالي جوړ وختل کې مخامخ سولم. دلته مثلا یو مړي خورکی ولا چې د ولادت ملي زیور په خاطر وینې کوم ولغت وینې وکړه. زما وینې چې د شاټ وینې ده او پوزېټیو ده که مثبت وینې ده. ودا وینې د چا چا نه برابر ده. 50 کس ول کڅ 20 کس به 20 کس خدما وینې سره برابر سو. ما وخت د الله پر نام کنه. بیا په کندهار کې مور کړی ده او په کندهار کې ما دا کوم وسته چې مثلا په شپږ میاشت کې په څلور میاشت ما وینې وسته. دا ډاکټر ما چې وینې په شپږ میاشت وسته کړی. په دې ما څلور میاشت وسته کړی. څلور شوه بیا وسته. نو که شکر الحمدلله خدای سره ځین کم تاثیر په معنی کړی. او ډاکټر صاحب دا یو پښتنه لرمه.
مهرباني.
دا وینې خو شوې وسته چې مثلا دی وی میاشت کې ته یا د څه ورسې کې ته ولا ګیر دا غټ انسان وینې کار کوي کنه کوي. یا پښتنه نه ما بل دا پښتنه نه ډاکټر صاحب څخه چې ما به وینې وسته ما به دا ما نه خورل. دا د پسینه ورته دا غوی نه ته په خول به مینه هم دسم بس ما خولل. مګر دا خبره کوم د وینې سم ما پکې کنه مکی وینې پر کوي کنه پر کوي. دا ځینې خلک یو چې وایي دا غوا د غوا لاسی غولي چې وخوري هم وینې پر کوي. نو دا خبره خبردار دي خلک وي ډاکټر ان کوي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب در سره مو پښتنه یاد شکر.
دا یو اکثر هم یاداش د بل سویل اول اکثر هم یاداش نه تا.
اوله پښتنه ستاسو څه و زه هم زما مرته پام نشو.
اومه اینه ورته جګر ته چی شته خامه به مخولل.
صحیح شو. اومه اینه د خړل به خسته شو.
اوکی. مننه کور.
مننه. اینه خړل خامه مخولل.
مننه. دا څه د پښتنه سره یاداش که قاری صاحب پښتون هم ټلیفون کړی زموږ دایمي همکار دی، هیله ده چې پر موضوع خبرې وکړي. پښتون صاحب خبرونه ته راغلاست. اول خو تاسو نه دا پوښتنه کوم چې وینم ورکړی ده کنه؟
بلې نوري صاحب، اول خو زما سلامونه تاسو دواړه قبول کړئ، ته او ډاکټر صاحب مزی. واقعا موږ باید افتخار وکړو چې خپل په وطن کې د شی په فصاحت ډک او د بلاغت ډک او ښه په تجربه ډاکټران لرو. دوی د دې دنیا زموږ د وطن قهرمانان دي. دوی د امراض او مخته یعنی اول خو خدای شپه کوي دوم دوی دي. موږ د دوی موږ د امید سترګې و دوی ته دي. تر اوسه نوري صاحب زما وویني ته څوک یې چې اچوم نه دي او ما وینه نه ده ورکړې تر اوسه پورې. دروغ به نه سره وایو. او بله خبره دا ده، یوه خبره ما کولی شي دغه نه ویني چې په افغانستان کې څه شوي. وا کشکی دا ویني په افغانستان کې داسې نوې تېسې کشکی دا ویني موږ بل چاته ورکړي وغه چاته چې وغه چاته چې احتیاج ور درلودې نو ډېر بشوي. دا ډاکټر صاحب دې پښتنې زما زما غوړې ان شاء الله
استاذ غوړې غوړې مکلان دی وکي چې اوریدونکو ډېر دې ټلیفون وکړي. مهرباني دې
پښتنې مې ډاکټر صاحب سوي. ډاکټر صاحب محترم، یو انسان په مجموع کې څومره وینه لري؟ او بل پښتنه مې دا ده، یو انسان څومره وینه په یو وخت کې ورکولای شي؟ او پښتنه مې دا ده چې یو انسان په څومره وینه باندې ژوندۍ پاتې کېدلی شي؟
مننه پښتون صاحب. ډاکټر صاحب پښتنه مو یاداش کړلې، یو بل اوریدونکو کبه راوخلو ټول پښتنه به یو ځای جواب کړي. مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د ژوند شتمنۍ د خبرونه د روغتیا خبرونه ده. مهرباني.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب. سلامونه وینې کې لته محترم ډاکټر صاحب احمد زیتا او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه وینې کې لوړاندې کوم. کشمیر خان زرملوال له خیبر پښتونخوا اړیکنه امریکا نیول.
بل زرملوال صاحب خبرونه ته خړغ لاس دایمي همکار زموږ په اکثر خبرونو کې ژوندۍ خبرونو کې تاسو ګډون کوي. پښتون صاحب تاسو نور کراسو د مشخص موضوع ته آیا نن پر وینې خبرې کوو کلم وینې ورکړي ده؟
نو ما خو خپل باندې څلور ځلې محترم نلی صاحب نه ورکړې ده. په داسې وخت کې مې ورکړې ده چې یو ځای چې خدای شي وش را روان وو، یو ځای چې ستراتیجي پېښه وشوه. په دې وخت کې هغه څوک زخمیان شي وو، هغه واخیستل. زه هم ورسره همکاري مې ورسره وکړه که خبره ډېره اوږده نه شي.
لاندې کړته وایي
بلالو د وینې ضرورت وو. یو اول ورځ مې وړي وینه ورکړه، اول ځل مې هلته وینه ورکړه. یو وختونه چې مې ورکړه ورته او درې ځلې مې بیا ورسته ورکړه د وینا. ان شاء الله اوسم زه که دا خو د ټولنې لپاره د انسانیت لپاره یو غټ خدمت ته محترم نه رسېږي.
ډېر ښه. څه پوښتنه لرې له ډاکټر صاحب احمد زینه؟
نه درم وله محترم ډاکټر صاحب احمد زینه، د ما د ولند پوښتنه دي. یو پوښتنه خدای د هر هغه څوک چې هغه په هپاتایتس ای بی او سی یعنی مثلا تور جوړې باندې اخته یې هغه کولای شي شاته وینا ورکړي. او بل پوښتنه مې دا ده، هغه وینه چې هغه په بین کې ساتل شوی یو مریض یو ناروغ ته ضرورت پیغه وخت هغه وینه چې هغه په بین کې ساتل شوی یي هغه به بهتره یو که یو انسان نه تازه وینه وایستل شي دغه به بهتره یي. دغه دوه پوښتنه مې او ډاکټر صاحب نه دا توشي هم غواړم چې دا اکثره خلک دې وینه ورکول نه مطلب ډډه کوي. په دې باره کې څه نن معلومات راکړي دی وخت کول نه ونه وي. مننه
کور ودان. مننه قدرمن اوریدونکو د څو شیبو لپاره تل یو اوریدونکو یی دی چې ډیر منتظر دی دغه راخلو. بیا د څو شیبو لپاره تاسو ټلیفون نه مکوي، رادیو ته غوښ شي. ډیر پښتنې تاسو هم کیدای شي چې مطرح شوی اوس او ډاکټر صاحب هغه جواب کی. بلې مهرباني لکم زمو تماس نیولای.
سلام علیکم روشر محمد مکونړ ولایت نام د رایپیج مانګي ول سوالې نه مړی کی نیولې.
دا خبرونه ته خرغ لاست. مشخصه پښتنه لري له ډاکټر صاحب نه
پښتنه زمونږ ډاکټر صاحب نه دغه زمونږ یو مریض دغه روزي په مېش کې د وینې تکلیف پیدا کړی چې وس وینه کموي. بیم په خبرته وړل ته راته ویل چې دا اډو کې مشکل لري. نو په دغه خاطر ډاکټر صاحب نه زمونږ دا غوښتنه ده چې د مونږ په انتقاد د سي غریزه علاقه ده مونږ دغه وینه چې تازه د غوینې ګروپ د غي سره برابر وي هغه ته وینه ورکول شو کنه دا بانک ته مراجعه کوو.
بله. یو لزه تاسو سي ډاکټر صاحب تاسو مخکي یادونه وکړه چې هډوکه کې وینه تولیدیږي او کله چې هډوکه وینه نشي جوړولای نو ناروغ د وینې په کمبوت یا کمی باندې اخته کیږي. کومه پوښتنه لرئ له دې اوریدونکو؟
نه نوري صاحب بس برنامه ته دغه ښه ان شاء الله زبوه ته مکمل معلومات ورکړم.
مننه کور ودان. تاسو کولای شئ چې خپل جواب ترلاسه کړئ. قدرمن اوریدونکو د څو شیبو لپاره ټلیفون نه مکوي. ډاکټر صاحب ته وار ورکوو پوښتنه مطرح شوې دي چې هغه جواب کې مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خپل پایل کې هر ځینې چې موږ غوښتي وي.
اول دغه وروسته د قندار په تماس نیول او چې وینه ورکوم دی وینه ورکوم ورسنه وروسته به زه خامه یې نه خورم چې دا به څنګه وي.
نوری صاحب ټول هغه غذاګانې چې موږ تاسو د غو نه استفاده کوو که هغه خوینه وي که هغه نور څه وي دا د لاسونه نیولې تر 15 ملي ګرامه پورې وسپنه لري او لس فیصده وسپنه زموږ ستاسو بدن ته جذبیږي یعنی د یو نه نیول تر یو نیم ملي ګرام پورې وسپنه جذبیږي که هر نوه غذا موږ تاسو واخلو تر یو نیم ملي ګرام نه زیاته وسپنه زموږ ستاسو بدن ته نه ورګي همدغه وسپنه د کمخونی سره مستقیما رابطه لري نو زما ورته توصیه دا ده چې کله وینه ورکړي نو اول خدا دا چې همداسې عادي غذاګانې خوره د چې ستا صحت د پخوا نه جوړ وي او ته د کمفونۍ سره مخامخ نه یې کوم تکلیف ونه لرې هېڅ ضرورت نشته چې ته دا شیان کې خو صرف د وینې نه وروسته ته باید یو څه اندازه جوس یا نور مایات واخلې چې بیرته ستا د بدن حجم دوراني پرې کړي چې فشار دې ټیټ نه شي او ستا دپاره دغه نور تکلیفونه چې پیدا نه کړي نور په مرور د زمان سره بیرته دغه روټین غذاګانې چې موږ تاسو اخلو خوري په دې کې معمولا د لاسونه نیولې تر 15 ملي ګرامه پورې وسپنه موجوده ده او یو نه تر یو نیم ملي ګرامه وسپنه زموږ ستاسو بدن ته ورکوي موږ تاسو نه پرېږدي چې کمخونی خواته لاړ شو او یا دا چې موږ د کوم خطر متوجه کړي نو خامینه د دې خوراک د طبابت نظر ښه نه ده ځکه په دې کې نور مختلف تکلیفونه پیدا کیږي زما ورته توصیه ده که ینه خوري هم باید پخای کی او خای پخای کی دغه نور څه ورن استفاده وکړي خامینه د طبابت نظر صحت ته تاوان دي داسې کار باید پاینده کې ونه کی میات واخلي او نور مقوی غذاګانې واخلي تر څو چې بیرته هغه مشکل را پچی دا دی یو دوهم پښتون د دې لوی احساساتو څخه ډیره ډیره مننه کاش ریښتیا چې په دې وطن کې بې ځایه وینه نه وای توی سوی او دغه وینه پر ځای باندې ورکول شوی وای دا به ډیر ښه وو خو ای کاش او بل د دې د غدرې پښتنې اول دا چې یو انسان څومره وینه لري یو انسان هر انسان نظر و بل ته هغه د وینې مقدار او اندازې فرق کوي معمولا د پنځو نه نیول تر اولې تر پورې وینه د انسان په بدن کې موجوده وي او انسان کولای شي چې یو یونټ وینه چې 500 سی سی وینه کیږي دا کولای شي چې په هارو دریو نه نیول تر شپږو میاسو پورې یو ځل 500 سی سی وینه یو چاته ورکولای شي خو که چیرته د ضرورت په وخت یو انسان تر 1000 سی سی یا تر 2000 پورې وینه هم ورکولای شي دا هم د دې صحت په آینده کې کوم زیات ضرر تاوان نه لري ځکه وینه بیرته که چیرته داسې حتمند وي وینه په اډوکو کې جوړیږي او بیرته د کوم کمبود چې د بدن کې رامنځته کیږي بیرته زموږ ستاسو بدن د خپل میکانیزمو پر اساس باندې وینه تولیدوي تولید اډوکو په اډوکو کې د وینې تولیدات زیاتیږي او بیرته هغه وینه جبرانوي او وینه کولای شي نو که چیرته یو څوک یو چاته وینه ورکوي څو نقطو ته باید دوی ډیر زیات متوجه شي اول باید په وینه کې ساری امراض موجود نه وي ساری امراض که چیرته یو څوک ساری امراض ولري لکه مخکې چې زرملوال صاحب د هریپور نه پښتنه وکوله ټول وایرسي افات کاغه تور جړای وي کاغه سپین جړای وي کاغه ایچ آی وی وي یا دا چې که نور انتانی امراض وي هغوی نشي کولی چې یو چاته وینه ورکړي ځکه دغه د ویرې د لارې نه کیدای شي چې د یو سالم انسان چې وینې ته ضرورت ولري او هغه څوک چې هغه په مزمنو وایرسي افاتو باندې یا په نورو انتاني امراضو باندې مصاب وي هغه شخص په ځای دې چې ورسره کومک وکړي نور هم تاوان کوي په دې امراضو باندې مصابېږي یا مبتلا کیږي مخې د ویرې د ورکولو نه باید دغه ټول ټستونه انجام شي دا معاینات باید تکمیل شي چې دا شخص خو به تور جړی البته په فعاله شکل سپین جړه چې دا هیپاټایټس ټایپ سی ورته وایي دا یا نور ساری امراض خو بند لري که یو لري نشي کولی چې دغه وینه یو چاته ورکړي بله مهمه خبره دا ده چې هغه وینه چې تازه وي نسبت و هغه وینه چې په بینک کې ساتل شوې وي تازه وینه د بینک د وینه نه ډېر زیاته خوبیانې لري ځکه په تازه وینه کې ډېر نور څه هم موجود دي که چیرته وینه په بینک کې وساتل شي ډېرې اجزا د وینې چې دي هغه بیا خپل هغه کیفیت او خپل هغه اصلیت د لاسه ورکوي نو په همدې اساس باندې تازه وینه یا فریش بلډ ترانسفیوژن چې ده دا د هغې وینې څخه چې په بینک ساتل شوې وي ډېر زیات اهمیت لري او ډېره زیاته فایده لري هغه اشخاص چې هغوی د وینې د ورکولو څخه ډډه کوي یعنی که چیر زموږ ستاسو په ټولنه کې بعضې داسې څه شته چې هغوی په کاذب ډول سره منفي تبلیغات هم کیږي چې وینه ورکول انسان ته تاوان لري خو موږ تاسو لکه مخکې مې چې اشاره وکوله باید په دې پوه شو چې په کوم حالت کې یو شخص بل ته وینه نشي ورکولی نو که چیرته دغه شخص چې چاته وینه ورکوي دا هیڅ نه وه په ساري شي یا دا چې د کمپنی سره د فوره د کمپنی باندې مصاب نه وي وینه ورکول په ځای د دې چې فائدہ ول تاوان لري فائدہ لري د دې شخص په فائدہ لري په کال کې کول چې هر انسان یو ځل نه نیول تر 2000 پورې یو چاته وینه ورکي او یا دا چې آسي والنتیر بلډ بیس ته یا د بانک خون ته لاړ شي او خپل وینه هدیه کړي د ضرورت په وخت کې چې ته یو چا وینه ته ضرورت وو د دې وینه څخه بیا بانک خون کول چې هغه اشخاص ته دغه وینه ورکي نو وینه ورکول دا چې دا د انسان لپاره د انسان په صحت باندې مثبت تاثیرات کوي ټول هغه اوریدونکي چې زموږ ستاسو برنامه اوري د وینې ورکول خو دا بعض شرایط لکه مخکې مې چې اشاره ورته وکړه دا باید په نظر کې ونیسو چې چیرته د مشکلاتو سره مخامخ لوي هر څوک کولای شي چې وینه ورکړي وینه ورکول صحت زمانته او بل شرمامد روش مریض دی او وینه پاکستان ته بولې پاډوکو کې مشکل دا وینه نشي جوړولای زموږ ستاسو په بدن کې په هډوکو کې وینه جوړیږي کله چې یو څوک بعض امراض چې په هغه امراضو کې چې کله هغه امراض رامیز شي نو هغه مستقیمن د بدن په هغه برخه کې چې هغه هډوکی دی الته وینه تولیدیږي الته وینه جوړیږي هغه کار نشي کولای هغه د مشکلات سره مخامخ کیږي نو دا اشخاص بیا د وینې د کمبود سره مخامخ کیږي نو دا مجبور دی چې دا باید دی اشخاص ته د دوی د ژوند په خاطر باندې دوی د حیات بقا په خاطر باندې باید وینه ورکول شي چې وینه ورنسي کولای لکه مخکې مشي شره وکول نو دوی بیا د ژوند هغه ژوند خپل ژوند ته ادامه لري ورکولای او کولای شي چې د وینې ګروپ باید تعین شي د وینې ګروپ باید تعین شي کله چې د وینې ګروپ تعین شو هغه شخص چې وینې ته ضرورت لري هغه ته ریسیپینټ وایي او هغه شخص چې وینې ورکوي هغه ته ډونر وایي دا د ریسیپینټ باید د وینې ګروپ دواړه یو ګروپ وي او علمي خبره ده کتابی خبره دادا چې وینه باید په شفاخانه کې ورکول شي یو یو په مرکز کې ورکول شي په کور کې ورنه شي کول د بعضو حالاتو کې دا د وینه ورکول څه جنجالونه راځي کې کله چې یو شخص وخی کله چې دا د وینه تعینوال کې مشکل وي کله چې یو څوک فشار یا نور مشکلات ودري قلبي مشکلات ودري قلبي امراض ودري دا د وینې د کمیدو یا د وینې د امراضو په څنګ کې نو د ګردو مشکلات ودري دا یو علمي بحث باید په اکیډمیک سنټر کې باید
ډاکټر صاحب دغه د هډوکي موضوع ته راشو چې هډوکي وینه تولیدوي په نوره متمدنه نړۍ کې د هډوکي د پیوند عملیات کېږي افغانستان کې آیا امکان لري
نه نوري صاحب دې ته بون میرو ترانسلیشن وای کله چې اډوګو کې مشکلات رامنځته شي خصوصا یو نو مرض ده یغه ته اپلاستیک انیمیا وایي یو اخ درته چې هغه د وینې سرطانونه دي د وینې سرطانونه کچیر ته دغه د اډوګو پیوند هم ولګي هغه نتیجه نه ورکوي خو کچیر ته دغه اپلاستیک انیمیا یو نو کمپنی ده الته په اډوګو کې مشکل وي نو دغه د اډوګو پیوند کول دا چې کله ورته اډوګو پیوند کې بیا پرتی داغه مرض په اساسي ډول سره لمیند دي خو په پښتنه په افغانستان کې دا بون میرو ترانسپلانټیشن صورت تر اوسه پورې امکانات دي نشته په نور نړۍ کې په نور دنیا کې دا د بون میرو ترانسپلانټیشن یا د اډوکی پیوند دا کېدل شي
بله بله قدر مون اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه له ازادي رادیو او رینن پر وینې خبرې کوو د وینې د پاور کولو چې البته بل سبا نړیواله ورځ ده کچری وینې مو تر اوسه پورې نه ورکړي ممکن موږ هڅه وکړو چې د افغانستان د عام روغتیا د وزارت یو چارواکي هم د خبرونې تر اوبولو چې راته وایي چې په افغانستان کې د وینې د جمع کېدو یا راټولولو څومره بانکونه نن موجود دي او تر اوسه پورې د وینې د ورکولو په اړه څه کمپاینونه کړي دي ځکه په هر هیواد وینه ته ضرورت لري التیا لري چې په داخلي همغه هیواد کې درملنه د هغو ناروغانو وکړي چې وینه ته التیا لري نه دا چې بهر ته ولاړ شي لکه افغانستان چې هند او نور هیوادونو ته زیدي وینه د اخستلو لپاره په هر صورت مو په دې باندې نشو چې یو څوک راو بولو پر دې خبرې کوو خو اوریدونکو بیا هم را اخلو ډاکټر صاحب مخکې له دې چې اوریدونکو ته ورکو په افغانستان کې یو ناروغي چې ډیره زیاته دی وینه دا هغه وای چې دی وینه فشار مو لوړ دی فشار مو ټیټ دی کبلند رانه په واچوي
نو لري چې فشار کاملا جدا موضوع ده فشار اول که د فزیک نظر تعریف سی او پر سر تدیت فشار ویل کیږي او د تبابت نظر کله چې زړه رګونه تبینه پم کوي رګونه په خپل خاص مقاومت لري په هغه هغه کې چې خپل رګونه د زړه د انسان د وجود د رګو مقاومت لمنځه وسی دا جګ فشار ده بیرته چې ایستایسته دغه رګونه چې مقاومت پیدا کیږي او بیرته دغه مقاومت عادي حالت راګرځي دا بیا ټیټ فشار ده نو یو شخص تک د زړه امراض د کمپونی سره بیا مستقیما رابطه لري د زړه امراض خو فشار جدا موضوع ده فشار په مجموع کې بیا په دوه قسمه ده چې یو ته ابتدایي اساسي فشار وایي بل ثانوي فشار وایي د ابتدایي اساسي فشار چې د ټول فشار 15% تشکیلوي او ثانوي فشار چې د هغه 15% تشکیلوي ابتدایي اساسي فشار چې د هغه اساسي علت معلوم نه ده خو جنټیک په ډېر زیات رول لري په داخله د حجراتو کې د سوډیم لیول زیات وي یا مثلا د کلسیم لیول زیات وي او یا دا چې د پوتاشیم لیول پکې کم وي د رینین او انجوټنسین څو نور هارموني مواد د دې هغه ده د فشار کې د فشار په ایجاد کې ډیر زیات رول لري یا حجم دوراني زیات وي یا دا چې یو څوک په دوامدار ډول سره د درد واګان اخلي چې موږ په هوا کې بدبختانه ډیر زیات د شکارول کیږي چې حقي په کې ډیر زیات رول لري په فشار کې او ساري فشار دغه علتونه معلوم دي یا په جاغور کې افات موجود وي یا په ګورده کې افات موجود وي یا مثلا د حاملګي په جریان کې به وي بعض نور اندوکرینولوژیک افات دغه د وژنه کیږي په پام کې اساس باندې فشار د وینې سره کوم نه لري او کچیر ته یو څوک مثلا زخمي شي وینې د لاس ورکی نو په دې صورت کې دغه د بدن حجم دوراني کمیږي دغه فشار چټیږي اول فشار چټیږي بیا کچیر د جبران نشي بل اخر دغه مریضان بیا شاک تږي کچیر ته شاک تلړ او شاک په وخت دغه د وینې د زکیدو هغه سورس یا منبع پیدا نشي وغل میزلړ نشي نو هغه د بدن حیاتي ارګانونه دغه پرفیوژن خرابيږي ایروا خرابيږي نو هغه دغه خپل هغه وظیفه د لاس ورکی نو کوي کېدل شي چې د دې وجه نه خپل هم د لاس ورکی د فشار د چې دغه سبب کېدل شي خو فشار په ایجاد کې کوم رول نه لري
بله مننه دغه د وینې د سرو او سپینو کرویاتو په ارتباط چې دا څه دي او څه رول لري څه وظیفه لري په دې بم رڼا واچوي خو اوریدونکو ټلیفون نه کوي اوریدونکو ته لومړیتوب ورکو بلې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای د ازادي رادیو د روغتیا خبرونه ده مهرباني بلې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري بل اوریدونکو راخلو څوک او لکم زمو تماس نیولای بلې ازادي رادیو ده ګومانم چې ډاکټر صاحب اوریدونکو سره یو څه ستونزه لرو د دې وینې د سپینو او سرو کرویاتو په ارتباط باندې مخکې ما پوښتنه مطرح کړه که مهرباني
نریزه دا د وینې سرو کرویات او د سپین کرویات یعنی آر بی سی او ډبلیو بی سی دا سرو کرویات معمولا دغه زموږ ساسو دغه د وینې مقدار یا اندازه یا کمپونیان یا مستقیما دغه د وینې د سرو کرویاتو سره رابطه لري په هر اندازه سره چې یو څوک دغه د وینې سرو کرویات زیات وي هغه کې هیموګلوبین په همدغه ځای کې موجود ده نو د هیموګلوبین اندازه هم پورته وي د هیموګلوبین اندازه هم نورمال وي څومره چې دا زیاتیږي د وینې مقدار سره زیاتیږي هیموګلوبین اندازه زیاتیږي څومره چې کمیږي دغه اندازه باندې د اشخاص کم خونی خواته ځي او بل کوم مخکې مو چې اشاره وکړه په همدغه سرو حجراتو کې اکسیجن موجود ده اکسیجن بیا د وینې د لارې دغه سرو کرویات د بدن ټولو برخو ته ځي او دغه لارې د بدن ټولو حجراتو ورساجو ته اکسیجن او غذایی مواد رسیږي تر څو چې هغه له همدې لارې نه مشبوس یا خپل ټول ضرورت رافه کی دبليو بي سي سپین کرویات د زموږ ساتو د بدن دفاعي سیستم تشکیلوي نو کچیر ته زموږ ساتو بدن ته کله کوم یو اجنبی جسم داخليږي زموږ ساتو بدن دغه په مقابل کې ریاکشن کوي د وجود څخه دفاع کوي نو هغه د چې په ټول انتانی امراضو کې په ټول هغو امراضو کې چې هغه زموږ ساسو بدن ته جسم اجنبی داخليږي د سرو د سپینو کرویاتو لیول ډیر پورته دي نتیجه دا ده چې هغه د وجود څخه دفاع کوي او اکثر په اول خط کې مقدم په اول خط کې د وجود د دفاع په خاطر باندې قرار لري نو د دې وظیفه دا ده دغه وظیفه هغه شته
بل کله د کورونا موضوع تر شو هم د سپین کرویات دي چې د همدغه کورونا د وایروس په وړاندې ځانونه منسجم کوي یا په اصطلاح دفاع لپاره ځان چمتو کوي
بالکل زموږ ساسو د بدن کې دغه دفاعي سیستمونه موجود دي زموږ ساسو په ټول بدن کې کچې ته زموږ ساسو بدن دفاعي سیستمونه لري زمونږ استاد بدن زیات دي انتانی احراز په مقابل کې دفاع نشي کولای. نو هغه دا بس مثلا یو څوک چې د ایچ آی وی باندې اخته دي، ایچ آی وی د وجود دفاعي سیستم له منځه وړي. کله چې د بدن دفاعي سیستم له منځه لاړ، دغه شخص د خپل ژوند د لاسه ورکوي. ټول مزمن امراض که هغه مثلا ایچ آی وی د کاغه د وینې سرطانونه دي، که نور سرطاني امراض دي، مزمن دوامدار امراض دي، سټرس یا تشوشاتي، دغه ټول زموږ استاذو د بدن دفاعي سیستمونه خرابوي. ځکه زموږ استاذو بدن کې مختلف دفاعي سیستمونه موجود دي، همدغه دفاعي سیستمونه زموږ استاذو بدن له ټولو هغه ناخوالو څخه ساتي، تر څو چې زموږ استاذو بدن د دغه ټولو په مقابل کې مشکلاتو په مقابل کې انتاناتو په مقابل کې ورسو په مقابل کې مجادله وکړي. که چیرته دغه دفاعي سیستم موجود نه وي، نو زموږ استاذو بدن د یو عادي وایرس په مقابل کې هم تاب نشي راوړلی. نو هغه چې دغه شخص د خپل ژوند د لاسه ورکولی شي.
ډاکټر صاحب، کله چې همدغه دفاعي سیستم کمزوري کوي کورونا، کله چې یو څوک واکسین اخلي، واکسین دنده څه ده چې دغه دفاعي سیستم له سپینو کرویاتو سره هماهنګ کوي؟
نوري صاحب، اصلا واکسین یو جدا موضوع ده.
کراس هم دي چې دغه واکسین خپله واکسین چې اخلي یو څوک، هغه هم همدغه دفاعي سیستم د وجود پیاوړی کوي. آیا دواړه سره بیا یو ځای کار کوي که هغه د واکسین جدا ده او که سپین کرویات سره جدا؟
نه نه، جدا بخي، جدا موضوع ده. ښه، بخي دا جدا موضوع ده. اول باید پته باندې پوه شي دا واکسین د څه شي. واکسین چې د هر مرض لپاره، د هر وایرس لپاره فرق کوي. په خپل واکسین د اماغه مربوطه انتانی مرض مړ میکروب ده. مړ میکروب په دې معنا چې په خپل د مرض ایجاد سبب نه کیږي، بلکې بدن کولای شي چې دغه په مقابل کې انټي باډیان جوړ کړي. کله چې انټي باډي د وایرس په مقابل کې جوړ شول،
انټي باډي خپل مخکلي دي. انټي باډي څه شي جوړوي؟
انټي باډي دفاعي سیستم ده.
دفاعي سیستم څه شي جوړوي؟ همدا سپین کرویات دي کنه دي؟
افر نن اسپین کرویات جدا دي. دا بیا جدا مسله ده. دغه وایرس په مقابل کې بدن چې د انټي باډي جوړوي، کله چې انټي باډي جوړ کړ، دا انټي باډي بیا موږ خلک دنه چې دغه سي خو یو سر رات لري د دبليو بي سي د سپین حجراتو سره.
اه، ډیر ښه. بله، ډاکټر صاحب احمد زئی، اوریدونکو راخلو، مهرباني ځان راو پیژنه او که مشخصه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. دی وینې پر موضوع خبرې کو.
تاسو ته محترم ډاکټر صاحب مزید ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. څوک قبل کوم زموږ تماس نیولای؟
حاجی کریم ما د زابل ولایت پاریک سره.
حاجی صاحب، خبرونه ته خره غلاس، مشخصه پختنه لري؟
مننه. ډاکټر صاحب محترم، یو سوال لرم. زه په خپل د 15 کلو په عمر يم. د ما د سینه، ملا او فشار او اعصاب ډیر دوام یو کول، خو یو چاره تی وی دي چې دا وینه دي زیاته د غاټه ده، کلاکه ده، خو یو څورم د وینه ور کړله. دا د سینې دردونه می کمسول، دملا دردونه به کمسول، خو هغه تکلیف سما افسلا نه لرله. کنه که خبر باندې بدلګیله، بده خبر باندې توپکو، یعنی دومره بنداش منس کړو چې نه پاتم 15 منټه افسلا کړی و. اوس بغیر لاغه نه وینه مرکوم، دوام خورم، اوس د بدن دردونه او تبه او دغه بعد مشکلات سره مخامخ کم، سردردی او د ځان دردی، د اړوکو درد، سه هر څه میانات کوم، نه شکر ما، نه دی ویني چربی لرم، هیڅ کوم مشکل هم په ځان کې نه لرم. په ډیر ډاکټرانو لاړم، حتی په ملایانو لاړم، دا مو دوا نه پیګم چې چیرې لار سم دا وسم دا بدن لکه اور غوندې ګرم ده. موږ میکړای تاسو سره پړی کې.
مننه ډاکټر صاحب، کوم پوښتنه لري له حاجی صاحب نه؟ کریم
حاجی صاحب، مننه حاجی صاحب، د برنامه ته ورس ان شاء الله زبر ګره به تاسو درته معلومات.
مننه حاجی صاحب. اجي سب تاسو رادیو ته غوښ شي. بلې، یو بل اوریدونکو بم راوخلو، ټکنیک هم کاروي چې نشته خیر روز سبا راوخلو. خو دغه سمنه بني
اول خدا دا جزه هم خپل طرف اجي صاحب کریم ته سلامونه وایم. دا چې د تچاویلو چې د وینه استازیاته ته باید وینه ورکې تر څو چې دغه مشکلات کم شي. اول خدا دا چې باید موږ تاسو یو مرض د طبابت کې چې غته دغه پالیسایټیم یا وایي چې په دې کې اکثرا دغه د وینې غلظات په نارمل حالت څخه پورته دي. کله چې د وینې غلظات په نارمل حالت څخه په بدن کې پورته لاړ شي، دغه اساسي تداوی دی وینې ورکول دي. وینه هغه په هغه وخت کې چې ایچ بی یا دغه هیموګلوبین دی 100 ګرام څخه په یو ډیسی لیټر کې پورته لاړ شي، نو هغه بیا کولای شي وینه ورکړي. ځکه دا مریضان بیا سردردي لري، کسالت لري، نو هغه اساسي تداوی دا ده چې دا وته ورکړي. او که چیرته
نارمل حالت کې وي، په نارمل حالت کې هم په کار کې یو ځل یا دوه ځله ورکول شي چې وینه ورکړي، نو هغوی سره بیا دغه مشکلات موجود نه وي. هغه د لابراتواري معاینه وروسته معلومات کېږي چې دا حاجي صاحب په کوم حالت کې قرار لري. او بل دا چې حاجي صاحب ټول ځان دروند درد کوي، وجود یې ګرم وي، غوسه ورته ورځي، نو دی نه پوهېږي چې دا مشکل څه شی ده. اول حاجي صاحب زه وایم چې دغه رواني امراضو کې څوک چې رواني مشکلات ولري، هغه ته به غوسه هم ورځي، دغه به زړه هم خپه وي، دغه به سر هم درد کوي، دغه به خوب هم خرابوي، وجود به هم ګرم وي، زړه به هم ټکان کوي. ځکه په دې کې دغه د بدن هغه سیمپاتیک او پاراسیمپاتیک اعصابو باندې بعضې نور مواد چې د هغوی لیول په وینه کې کښته پورته کېږي، دا مشکلات رامنځته کېږي. او بل بدبختانه زموږ ستاسو په هېواد کې په اکثره وګړو کې د ویټامین ډي لیول ډېر کم ده. حاجي صاحب باید یو ځل خپله د ویټامین ډي لیول تعین کړي. د ویټامین ډي لیول په بدن چیرته ویټامین ڈی کم ہوا، ځکه په ویټامین ڈی په کمبود کې هم د انسان بدن درد کوي، خسته وي، زلا وي، دغه ټول مشکلات سره پیدا کیږي. کله چې ویټامین ڈی لیول بیرته پرځي، دغه د وجود ټول دردونه له منځه ځي. نو زما ورته توصیه دا ده چې اول باید دغه رواني حالت باید تداوی کی، د رواني حالت تداوی په خاطر باندې هغه کورس تداوی د شپږو میاشتو نه نیول تر دوو کلو پورې ده. یو نیم میاشت نه وروسته د رواني دواګاری تاثیرات شروع کیږي، او مخکې دغه نه دا دوا تاثیر نه کی. اکثره مریضان چې رواني دواګان شروع کی، دوا پی درې پی وخوري، مریض نتیجه ورنه کی، دوا پری کی بل ډاکټر ته لاړ شي. او زما ورته توصیه دا ده چې دغه مریضان چې غوسه لري، زړه خپوي، خوب خراب وي، ناامید وي، بدن یې ګرم وي، نو دوی باید دغه دواګانې شپږ هفتی باید دوی انتظار وکړي چې تر څو د دوا تاثیرات شروع شي. بیا شپږو میاشتو نه تر دوو کلو پورې خپل هغه ته تداوی ته ادامه ورکړي. او بل دا چې ځان د درانده دردونه او مشکلاتو لپاره یو ځل باید د خپل بدن کې د ویټامین ډي لیول باید وګوري چې ویټامین ډي خو بې کمه نه وي.
ډاکټر صاحب، تاسو د ویټامین ډي بیا یادونه وکړله. افغانستان خو څلور فصله ژمی اوړی کافي لمر لري، ولې خلک کافي ویټامین ډي نه لري؟
نوری صاحب، زمونږ ستاسو هیواد 300 ورځې لمر لري، خو زمونږ ستاسو هیوادوال اکثرا د ویټامین ډي د اخیستلو په طریقه باندې نه پوهیږي. دغه ویټامین ډي چې د دې هغه سورس یا منبع چې کومه دغه لمر ده، خو دا په کوم شکل باندې مستقیما باید هغه د لمر شوا چې کومه ده زمونږ ستاسو د بدن د پوستکي سره باید ولګیږي. ټاک شي باید د شیشې نه، شیشه هم باید کچیر
دغه جامع ورته وباسي، جامعه باید تاسو کوټه وباسي. اوس خو د جامو
آفرین،
د جامو د استرو
باید
څوک استلم نشي. بلې مهرباني،
دا چې د ویټامین ډي، کله چې یو څوک ویټامین ډي اخلي باید هغه لوس ویټامین ډي واخلي. او مخکې له دې نه چې مثلا بدن هغه کې اول باید بدن وړ کی، ځکه ویټامین ډي چې د فټ سولې بل ویټامین ده په وړو کې قابل د منحل ده، بدن باید وړ کی. او لمر ته لوس باید سملی تر څو کې د شلو د خونې نیول نیم ساعت پورې، د حدی اقل شپږ میاشتې باید هغه پروسیجر ته ادامه ورکړي، د بدن هغه ویټامین ډي لیول پرې کیږي. په جامو کې یا مثلا د شیشې نه لمر شوا چې کومه ده، دا چې په بدن لګیږي، دا زموږ ستاسو بدن ته ویټامین ډي نشي ورکولای. یعنی په ساده ډول سره وایم، ویټامین ډي د لمر د شوا څخه په لوس شکل باندې اخیستل کیږي. بدن باید ورته لوس مخکې له دې نه چې لوسی باید وړم شي، بیا لوسی بیا د ویټامین ډي لیول زموږ ستاسو د لمر د لارې نه ویټامین ډي په ډیر ښه شکل سره بدن ته جذبیږي.
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب احمد زئی، د وینې پر مختلفو اړخونو باندې مو خبرې وکړلې. تاسو د خبرونې وروستۍ برخې ته نږدې شوي وو، څه غواړی چې نور د وینې په ارتباط باندې ووایي؟ مهرباني.
اول خو دا ده چې ټول هغه اورېدونکي زموږ ستاسو خبرونه اوري، وینه ورکول د انسان د صحت په صحتمندي باندې تمامېږي. انسان صحت ته تاوان لري په هغه بعضې نزاکتونه چې هغه مراد شي. او کله چې یو څوک وینه ورکوي، باید مخکې د دې نه چې وینه یو چاته ورکړي، باید دغه وینه باید معاینه شي چې ساري امراضو باندې خو به وارثي امراضو باندې خو به نه وي مصاب. دوهم، وینه ورکول دا د یو چا حیات نجات ورکول ده، ژغورنه ده. نو کله چې یو څوک یو چا ژوند وژغوري، دا داسې معنا ده لکه ټوله دنیا ټول بشریت یې ژغورلی وي. دا د الله تعالی وعده ده، د آیات شریف ده چې مثلا د یو چا ژوند ژغورل دا معنا لکه ټول بشریت یې ژغورلی وي. الله تعالی سره دومره مکافات ورته وکوي. نو زما ورته توصیه ده چې کولای شي چې وینه ورکړي، او که چېرته وینه ورکړي، د وینه ورکولو نه وروسته هېڅ نه وه کوم خطر دوی ته، د یو ساعت نیم ساعت ورځې نیمې ورځې دپاره به د ده په بدن کې یو څه اندازه ګنسیت وي، یو څه اندازه خستګي او کسالت به وي، هغه بېرته دغه وینه پوره کولی شي. نو امید مو دا ده وینه ورکول د انسان د ژوند ژغورنه ده. نو ټول زموږ ستاسو هېوادوال باید کوشش وکړي او داسې یو یو ذهنیت په ځان کې پیدا کړي چې یو مسلمان د ژوند او د حیات د نجات په خاطر باندې کولی شي چې وینه ورکړي. د وینې ګروپونه باید ساری امراض چې وي په وینه کې هغه باید وکتل شي، باید هغې نه وروسته باید یو شخص ته چې وینه ضرورت او وینه باید ورته ورکړي.
کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې راته ټلیفون نه مو وکړل او مشخصې پوښتنې مو مطرح کړلې. نن مو د وینې پر موضوع خبرې وکړلې، هغه هم په دې خاطر چې بل سبا د وینې د ورکولو نړیواله ورځ ده. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب احمدزی وویل، په کال کې یو څوک دوه درې ځلې وینه ورکولی شي. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې وینه ورکړئ. د وینې په ورکولو سره دغه راز د نورو کسانو چې وینې ته سخته اړتیا لري ژوند ژغورلی شي. د خبرونه مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته مخته یوړله. دغه راز څو شیبو کې بل د روغتیا خبرونه هم پیلېږي. موضوع هم همدا ده. تاسو لپاره به هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او کومه مشخصه پوښتنه کې لرئ مطرح کړئ.
دوباراندی ملنگا کم یوسف